څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همداراز و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. افغان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې، او د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته دننه بیول شوې دي. خبريالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس د غډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل، او د راتلونکو خبر اترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړې چې وروستۍ نه شوې. تمه دا وه چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډېدلې او لا هم کره معلومه نه ده چې سبا که بله ورځ به ترسره شي. بل ورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسېدلی او پر افغان سوله به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر پاکستان وروسته هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربان بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام رسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه خوندي شي. د خبرپاڼې پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکی نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام هوکړې ته سره ورسیږي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د طالبانو د ساین لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهر امریکا ته په خطاب کې لیکلي چې که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. عمر د ټویټ کې وړاندې ښاغلي آصف ته لیکلي کله چې تاسو وزیر وی پاکستانی طالبانو د پوز پر یو ښوونځي برید کې 140 ماشومان وژل، آیا هغوی هم خدای درلود؟ تر اوسه اسلام آباد په رسمي ډول د دغه ټویټ په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هر 10 ماشومانو کې 8 هغوی هیڅ نه دي زده کړي او یا کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې کړې دي. په راپور کې راغلي د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات د بیوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 351 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره له لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی دی. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلې سي دننه د هلوکانو او انجونو د ګډو زده کړو مخنی ولیدا. د غولاد د پوهنې مشر عبدالسمی ابدیار ازادي رادیو ته ویلي ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې انجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز عمالی کو څنګه آی اس پی آر ویان جنرال بابر افتخار پرون پر ټویټر ولیکل چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼي او درې نورو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز ویان د ادعا هم کړی چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامله ده. د وسلوالو د وژل کېدو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د پاوز د ادعاو پخلای کړی دی. روسای خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی دا سیمه حال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدلی چې شاوخوا 4000 کورونه یې سوځولي او تر 20 کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتاره ځمکه باندې اور لګېدلی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنز د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه لا هم روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته تللی. خلیلزاد هلته څه کوي په دې اړه به جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف په جګړه ځپلي روزګان ولایت کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي.
د صحت په برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ډډغومبوري یا کلچرک په نوم د ماشومانو د ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کوو.
دا ټول مخ مې اندسه دا چاخشوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. دوی اوسمهال د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحث کوي. له دې مخکې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی ازادۍ رادیو ته ویلي چې مذاکرات نن نه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون نو وخت غونډه وکړه او موافقه وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او لانجمنو مسایلو له راپورته کولو ډډه کوي. په دوحه کې څه تیریږي؟ اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. انسپ په دوه کې خو اوسمهال دوی دواړه پلاوی یو لبل سره ناست یو غونډې کوي. معلومات راوزی چې دوی څه کوي، په څه مسایلو باندې خبرې کوي.
تکل سب کڅام د دواړو لورو استازي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډیر جزئیات نه شریکوي. خو هم د څو شپې مخکې د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د تماس د ډلو ترمنځ چې د دواړو خواول نه پکې 15 کسان دي او پر اجنډا باندې خبرې کوي. دی وایي چې دوی بحثونه او ناستو نن هم دوام درلود. دغه تاسو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاوو کسان یو هوټل ته بیول شوي چیرې چې رسنوی استازی نور پرې خودل کیږي. فوزیه کوفی وویل چې تر اوسه پورې هم همدا د تماس ډلې بحثونو ته دوام ورکوي او یو لړ موضوعات شته چې باید بحث پرې وشي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
کتم مخکی ولشی و چی دوشنبه په ورځ باندې دوالو ډلو ترمنز مخامخ خبری پیلیږي خو وصل دی خبرو هم درنګ نور معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي لاغي د سخکاری چې د دوالو لورو دغه تماس ډله پرونم نه د توانی دلی چې په اجنډا باندې په بشپړه توګه سلا شي او ځکه نننم باسونه دوام لري. تر اوسه پوری دا سخته ده چې ول شي دوی باسونه کله پای ته رسیږي او کله به عملی خبري پیلېږي. خو تر دې مخکې د افغان حکومت وی سرچینی البته د مرکچی پلاوی یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط باندې ازادي رادیو ته ویلي و چې اجنډا نه د بشپړه شوی او له همدې عمله د مخامخ پراخ خبري چې بکیږي د هغه پایل زندیدلې ده. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او ترخوای د ملي روغې جوړې علي شورا څو ځل مخکې په یو شي ټینګار کړی چې هغه د اوربند یا اور کم مسله ده او داسې ګمان کیږي چې
یعنی ګمان کیږي چې همدا به فکر کوي چې هغه لنجمنه موضوع چې دوی دوه ورځې خبرې کوي د اجنډا په اړه په همدې اوربند کې به بند پاتې وي.
په پوره ډاډ خو سړی نشي ویلی کې دی چې ځینې نور مسایل هم هلته وي. خو د خبرو د پایل لومړۍ ورځې نه چې موږ موضوعات تعقیبوو طالبان د اوربند په اړه باندې دریز داسې لري چې دا باید وروسته پرېښودل شي یا باید یو دایمي اوربند یادونه کوي چې دوی په باور د یوې پراخې سولې په نتیجه کې باید رامنځته شي او افغان حکومت او هیئت یې دا سمدستي دمګړۍ د خبرو په پایل کې په اوربند باندې بحث غواړي چې لږ تر لږه د خبرو په جریان کې د دوی په باور اوربند شوی اوسي.
بله مخکې راپور ورکړل شو چې وای د دوړو پلاو لغړو نه جوړ د تماس ډلې په خپلو کې موافقه کړې چې یو د بل پر ضد به پرون کې خبرې نه کوي د پلاو غړي او فضا به خساتي. په دې فضا مثبت ده
د فوزی کوفی ل خبرو داسې ښکاری ده چې تر اوسه پورې چې د دوی د کمزې کې چې سره راټول شوی په کوم هوټل کې الته د دې پټکو باندې روحیه د دواړو لورو ترمنځ خده. البته فوزی کوفی ازادي رادیو ته دام ویل چې موږ تر اوسه پورې داسې مسایل ته هم نه یو داخل شوی چې هغه د دواړو خواو ترمنځ متفاوتی روحیه رو پاره مسایل تر اوسه پورې چې راوتلی چې دوی پرې بحث کړي هغه د چې لیو بل په وړاندې بده پارهونکو خبرونه ډډه کوي او د تماس دی ډلې غړي نادر نادری پر خپل ټوټر لیکلی دی چې د اصول او چل چلند او همدارنګه په محلويش باندې خبرې شوې دي. نو تر اوسه پورې هغه جدي او لنجمن بحثونه چې د دواړو لوري په کاملن بیل د ریزونه لري هغې ته نه دی رسیدلی. په راتلونکو خپرونو کې به موږ بیا هم تعقیبوو. تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې رسمن هغه د دواړو لورو مخامخ عمومي خبرې به کله پیلیږي.
ډیره مننه اجمل اند قدرمن اوریدونکو. په دوحه کې د افغانستان د جمهوري دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال مو اوریده. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف په دوحه کې راټول شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې حالت کې نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې خورا مهمه بلل کیږي ځکه د طالبانو اکثر مشران په دې هیواد کې دیرو او دی او افغان حکومت پرله پسې تور لګوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ملاتړ کوي. خورځي وورو چې خلیل زاد په اسلام آباد کې څه کوي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. اختر خان مننه. معلومه شوه چې خلیل زاد په اسلام آباد کې لچا چا سره ګوري او پر کوم مسایلو به خبري کوي؟ فکر کوم چې له طاهر خان سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. طاهر خان آواز می اوري؟ په هر صورت د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم له طاهر خان سره هڅه وکړو چې تماس ور سره ونیسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو وبخې د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د ماښام تر او له ازادۍ راډیو او د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د شیبه طاهر خان بیا هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره وصل شوی دی. طاهر خان، زمونږ اړیکه مخکې پرې شوله. زما سوال دا و چې معلومه شوې چې خلیل زاد په اسلام آباد کې له چا چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟
د پاکستان د حکومت لخوا خو رسمي د ایجنډا په اړه باندې څه نه دي ویلي شوي. د سفر په اړه باندې هم څه ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي. البته د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق دا تاییدوي چې زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسېدلی دی نن ماسپښین او درې کسیزه پلاوی دی ورسره. او صادق دا خبره هم کوي چې د دا وخت په اسلام آباد کې غونډې روانې دي. نو د نور جزئیات خو نه دي ورکړي، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلی دي چې د پاکستان د فوج د رئیس جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده او پختل محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم موږ اوریدلی چې هغه سره شاه محمود قریشی سره هم کیدی شي د خبرو شنو خصنه ویل کیږي. البته یو خبره ده چې کله زمنده د زمي خریزات په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی او د خبرو په دوران کې چې کله ویډیو براته اسلام آباد ته نو تلته به موږ سره پاکستانیانو چارواکو نه تاسو وڅی د څو واړی د پاکستان د مسله د افغانستان د خبرې په کتر کې دي. هغه دا خبره کوي چې د پاکستان امریکا سره یو مفاهمت دی چې کله په مشکل وي په پروسه کې په خبرو کې پاکستان تیار دی. نو ممکن دا ځکه چې دا څه ویل کیږي چې دا بین افغانی مذاکرات دا مسله به لکه پیچیدی وي، اوږدم کیدی شي، یو مشکل به وي. دا څه استعمال شته چې کوم لکه د امریکا خارجه وزیر په خپل اشاره کوي نو کیدی شي امریکایان اوس هم دا ګڼي چې پاکستان که څه مشکل پیدا کیږي د خبرو پر مهال نو پاکستان همکاري کولی شي. یو دا بل دا چې د سرپلاوي کې یو کس دی داغه باندې موږ معلوماتو پر هغه دا امریکا د خوا چې کوم اقتصادي پروژې دي هغه طرف ته د ملک مخکې ملګرو ملتونو کې پاتې شوی. نو دا هم دغه زلمی خلیزه سره هغه راغلی دی. دا هم امکان ده چې د افغانستان د بحاله په اړه باندې راتلونکي اقتصادي شیان دغه ته دا هم احتمال شته چې په دې خبرو برخه وي.
مننه. او د ورځې په جریان کې به له اوریدونکو سره څه چې راوځي د چارواکو او د رسنیو له لارې خامخا شریکو. خو اوس زه غواړم تاسو نو پوښتنه طاهر خان چې هلته د اسلام آباد په سیاسي او حکومتي کړیو کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه په دوحه کې د خبرو په اړه سیاسي د سیاستوالو تبصرې او نظریات څنګه دي، څه ویل کیږي په مجموع کې؟
په مجموع کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې یو اطمینان شته، یو امیدواری شته، یو دته هیله وکون کې دی یو پروسه وی. لیکن پاکستان تشویش هم لري په خپل باندې شمه متکلې شي چې دا سوره د مخکې وینا کوله د بین الافغاني مذاکرات په د ویډیو دلاره یا د پاکستان د مشر عمران خان دی. نو د نور ځات خو نه دی ورکړل، تفصیلات نه دی ورکړل. البته دسم دلته په اسلام آباد کې مونږ اوریدلې دي چې د پاکستان د فوج د رسیس جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده، او په خپل محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم مونږ اوریدلې چې هغه سره شاه محمود قریشی سره هم کېدی شي د خبرو شنو خو نه ویل کېږي. البته یو خبره ده دا چې کله زمیندار زمي خریدار په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی، او د خبرو په دوران کې چې کله ویډیو براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ سره پاکستانیانو چارواکو نه تاسو
بلې طاهر خان، طاهر خان په پاکستان کې دینی عالمان او اسلام پال تنظیمونه چې په تیرو دوه لسیزو کې له طالبانو سره په یو ډول خواخوږي درلوده او ښایي اوس هم ولري، هغوی څه وایي؟ معلومات شته؟ فکر کوم چې په اړیکه کې مو مشکل شته له طاهر خان سره. په هر صورت اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر جزئیات یو څه ناڅه واوریدل، خو زموږ په اړیکه کې مشکل پیدا شوی دی. ډیر وخت داسې کیږي چې ټلیفوني شبکې چې کله خراب شي نو هغه برخې چې تاسو خبري کړې دي هغه په ثبت شوی ډول تاسو ته بیرته اوروي. فکر کوم چې زما او د طاهر خان په اړیکه کې هم همدا ستونزه پیښه شوه. ولی په هر صورت د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې بیا هم له طاهر خان سره اړیکه نیسو، او اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر نور جزئیات به هم درته وړاندې کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو نور موضوعاتو ته. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وای په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره پروژې پلی کړي او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. د پداسیال کې د چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شو. د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت او د موضوع نور تفصيل.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو پرشته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې ودغه ولایت ته سفر کړیو، کڅه هم داونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپل حقوقو څخه به برخې دي، خو ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې او ش ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د پاجات مخه د ماشومانو په برخه کې د روغتیاي شونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل دی چې موږ اوروزګان ته راغلی یو. دا په دې خاطر چې د اوروزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اوروزګان ولایت کې خپل دفتر پرانست څو ټول خدمات لنګ دی وڅارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اوروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیايي خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد د پروسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اوروزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطر د اقتصادي ستونزو د خاطر د مهاجرتونو د خاطر د تزمر ډیر ماشومان د صحت په برخه کې، د واکسین په برخه کې، او همدا ډول د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې رسپ دا تصمیم نیولې دي د دې نه مننه کوو.
د اورزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکاري غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اورزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کرونا وایرس 3,993 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,010 نه واوښت. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کرونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,993 ته رسیږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کرونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتې. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یکشنبه د کرونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کرونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کرونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس مري. برازیل چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,10,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,94,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کرونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وسي نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي که خدای کول نور مو ګران هیواد ته سوله راتلونکې ده، اول باید اوربند وشي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. یو خوا جګړه، بلخوا خبرې. میرویس زاهد له هلمند نه لیکي، د بین الافغانی خبرو اولنی بحث باید پر اوربند او موقت حکومت وسیږي. عنایت لزابل نلی کی اوربند د سولې د دفتر دروازه ده، نو که اوربند نوی دا په دې معنی ده چې د سولې دفتر بند دی. ساجد لزابل نلی کی زموږ مشران تر ټولو مهم او سخت حالت سره مخامخ دي، باید د وخت مطابق قدم واخلي. ژیړګل هم نوا د هلمند له بولان نلی کی د طالبانو له مشرانو نه هیله لرو چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې تاسو چې ستاسو افغانان ورونه دي باید کوم مشکل پیدا نشي، تیر په تیر نور سوله غواړو. او عبدالعلي عابد له هرات ولایت نه لیکي سوله په دې اساسو شیبو کې مهمه ده، نو د منفي او تضادي خبرو څخه دې ټول ډډه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازدیګر 4:30 دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله الدین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنۍ او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه شیبه ورسره خبريږي. خو اوس یوا پسر پوری ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروستیو تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی وو. خو ټیک ټاک په د امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خپره کړې ویلي بایت دانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت دانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړې و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت دانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت.
او د مخنیوي لارې چاري کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن ام دا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورته وای یا درد غومبوره په دې کوم وخت تختصي او اختصي سره کومه
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د وخت ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیره دردناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاری نه انتقالی. آیا دوی داده خوشی و پرشو بوده شن ورته پیدا کی اغای به اصطلاح اختلاطی حالاتی که اغای هم مربوط کی داده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاطات دیده.
کلچرک خو زمون پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او دا پا ماشمانو که زیاد پیدا کی گی. زیاتر مور اپلار یا کورونه ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او مشمای نوری په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سي مراجعه ونه کی کیداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کونه په ځنه تشخیص نه کی په خپل ځرته ورته دا واور کی هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډیر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کی هغه په نورم بد تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبره ولي خپل انرژي ورته ټول ما باندې ور کوي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وی د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مېم درد کوي. دا جای مېم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالمو ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا وزکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلاب بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي و دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. په روانه خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به ته لارې پیدا کړې ده. د همدې سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمیع هلال سره هم مرکه ولرو. او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بیل شپږیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلې د دغه سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپږیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته دغه لاره پیدا کړې ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټل او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځې دو سوا نه منډې هدف وټاکه. د مسینک په توپ پهونکو کې حشمت الله شاهدي د پنځه شپږیزو او یولس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری و نوي نس وزیدلې منډې وکړي. تر څنګه غمی زدران شپږ څلوېښت او شهزاد محمدي څلوېښت منډې وکړې. خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله له ماتې ونه ژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلي زدران شپږتیا او د عظمت الله عمرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو به کې بوست ساتونکي او بندي امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا په درېیمه نیمه پایلو به کې له مسینک اتلانو سره مخ کیږي او ګټونکي لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نو اوریدونکو له دې ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوي څه خبرونه دي. نجی صافی تعقیب کړي او همدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په پایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروستي حال راکړي.
بلې اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه، د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوو په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به هم د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا وایروس خبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغو افغان لوبغاړو ته یې خراغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د روانې سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوو لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجیه جانی. درنو دوستانو کې بیرته راوګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوړاندې ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی او دوهم پړاو یې پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالۍ څنګه وي، ولې سپین غر عوامو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمېر نورو مسایلو د کرکټ څارونکي سمی هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب، ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونرانو ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلې په دغه بیا په دغه سی اوستر لیکي چې د لیکي یا په دغه سی اوستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي، د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبه مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی هغه چې په تیرو ګریډ 1 سیالۍ کې انټر کلب سیالۍ کې لږه نه ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد، خو هغه یو څه کورونه کې نه دی. په هغه هغه چې عمرونه مثلا هغه پرشل ټیم ټول ویږي عمرونه هم درې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیگ ولوبي، ځکه دا د یو لیگ دی چې موږ ځوان استعدادونه لاس ته راوړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شوې کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لارې
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپنغر او دغشان مس امو لوبڈلی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو امو یو لوبا مونګټله 15 وړ لوبي و بایلل او سپنغر په 15 لوبو کی دو بورد لرلو درې بایلات څه فکر کوئ چې ولې دا دوه لوبډلې ونه توانېدي چې لږ تر لږه دویم پړاو ته لاره پیدا کړي؟ په تخنیکي لحاظ نیمګړتیاوې کوم ځای کې موجودې؟
لومړی د امو په لوبډله باید وغږېږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو هغه د دې جوګانو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی دی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومیسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ لوبیز ژوند کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ وړتیا ورته پورې نه راغلی، که دا ووایو څومره چې دته په کار وه. بیا دته د سی وستره لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سیمو لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل د دوی سره د لوبډل مشر و. د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډلې ته د سپینګر لوبډلې هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی او لوبې کې مثلا دوی د فاست بالرانو برخه بېله وی، د سپین بالرانو برخه بېله وی، د بیټنګ یاره توپ هني برخه بېله، میډل آرډر ټاپ آرډر بېله، د دوی دغه ترکیب د لوبې د هرې لوبې لپاره دای چندان خوندور نه و. او بل د لوبغاړو په اصل کې کی وایو رښتیا هم د دوی سره داسې سینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نه و چې کوم مسلم شاین اکثر دي یا مثلا د بندي امیر سره دي. نو دوی د لوبغاړي نه
دغه موضوع کې هم دی موضوع کې هلال صاحب زما پښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دي برابرې، ځینې لوبډلې ډېرې ښې وي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزوري وي. رښتیا هم داسې و؟
او ویلې شو ځکه اوس مثلا کدنې شاین اکثر لوبډلې وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل بیس خوندور دی. هر بیلانس د بیټنګ بیلانس پر کې جوړ لري، د بالینګ بیلانس، د سپین بالینګ په کې تر جوړ. دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاوی لري، ابراهیم مرسره د نو شاهد الله کمال دی د سپین زاوی لري، شهزاد محمدی د دوی له بیټنګ زاوی لري. کدا چې راشه د کابل بازانو لوبډلې ته تو په هني برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري، دوی مثلا نور علي زدران لري، سړي ساتل چې لزانه خورتیا شي، سمع الله شینواري لري، نو دوی تو په هغې برخه ډېره شوي دي. که د بالنګ لحاظ راشو، بالنګ لحاظ دوی بد نه دي، ښه کمبینیشن لري. که دغسې راشو د بندي امیر لوبډلې ته مثلا اصغر دی ورسره، عثمان غني دی چې په روانه شپږیزه کې تر ټولو ډېرې منډې د ترسره کړي. رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نه ونیول شي، ځکه دا د مثلا زه د سپینغر اونر یا مثلا روزونکی په دې ملامتو چې دوی باید داسې یو لوبډله خو که وایو زیات داسې لوبغاړي وو چې ټیبونو ته رانغلو، لوبډلو ته رانغلو، دوی په تجارتي لیګونو کې مثلا راشد، نبی، مجیب، نجیب زادران،
نبی الحق. هلال صاحب دغه نمونه څه واغسل دا لکه تلګه 15 شپږ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپږیزه کې برخه واخلي. دې برخه ته زړه اتلم د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره بې خوند کړي وي، یا مثلا لکه تلګه څومره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبېدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته او د دوی نه موجودیت؟
بالکل ډېر منفي تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغې ته بېګې شکر یعنې ښه توپ وهونکی ویلی شو په سی ټی ایل کې هم له ځانه ښه وکړي. او که دا د سپین غر سره شاید د دوی توپ وهنې بیلانس ډېر زیات قوي شوی وای، دغه طرف دغه برخه د توپ وهنې برخه د سپین غر ډېره زیاته قوي شوی وای. د دوی راتګ مثلا په لوبډلو باندې ډېر منفي تاثیر هم وکړی وي، نو حق لوبغاړی خو لا هم اوس دوی سره نشته، راشد ورسره مجیب. بل دلته د جونیر لوبغاړو لپاره هم دا یوه بد خبر و، ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږیزه لیګ کې مزون لوبغاړي اخیستی شوي دوی به د راشد له تجربو، دوی به د نبی، د مجیب، د نجیب زدان له تجربو ګټه واخلي، یا دوی نه به تجربې ترلاسه کړي. هغه هم ترلاسه نه شول. نو په رښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې دوی اوس په تجارتي لیګونو کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي، اوس آی پی ایل ته روان دي، یو څه منفي تاثیر ولري.
د کرکټ افغان څارونکو سمې هلال اوس هم لجمنی سرسام د درویشت کلنې افغاني پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکې ده او په معلول ځان ورزش کوي. او جالبه ده چې په وروستیو کې آن اویا کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پرې دا راپور برابر کړی.
تر اوسه یې اویا کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درویشت کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کوونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین،
هر ورځ ورزش کوم، دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي، ځکه زه چې کومې ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولی ډیر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرامه وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو کتا او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلومه ده دواړه پخې د افغانستان په کورنی جګړه کې پریشوي، خو په لسونه کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو، لډیرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و، هیچا ورسره مقابله نشو کولای، خو زه سره له دې چې معلومه وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1999 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 80 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې اتسختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.